قضیه دیگه، بلکه همین اکنون نوریاس نوری به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره.
بله فرشته جان، تاسو سره مشی. خبرونه که با وری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له انتخابات څخه د اسلامي همکارۍ او سازمان د ملاتړ هرکلی کوي او وایي د انتخاباتو له پروسې د نړیوال ملاتړ به د پروسې مشروعیت لا زیات کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغه کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان د ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیل زاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړی، خو دا چې د کورنۍ غړو ته یې څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي توغندي د کورنۍ یوه غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشوم یې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل پر کور لګېدلی توغندی د خوراب له پوځي اډې فایر شوی او د کورنۍ یولس غړي یې وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
د سر سره کې زخمیان دي، دغه یو چې د انجلۍ دغه وینې سخته زخمي او یولس کسان شهیدان شوي دي. په دې یولس کې درې غټان دي او اته کسان چې دي هغه د نازک مومنان دي، یوه غټه زنانه سره ده.
د هلمند والی ویان وو ال دی پی کې څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد کلی پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د یوې کورنۍ د لسو غړو چې و ماشومان او درې ښځې وي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې بعضی از اونا از طریق زمین و بعضی از اونا از طریق هوا،
انشاءالله ځینې د هوا او ځینې هم د ځمکې له لارې انتقالیږي، او د جمعې په ورځ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 40000 کسان وروزي. ټاکل شوی ده چې د تلې په 28مه یعنی و ورځې وروسته د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل
7 اکتوبر اتو غوډه اسپونیلس 17 لیت
روان کال د اکتوبر په ومه پوره ولس کال و شو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللې دي. په دې ټوله موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا موږ ټول زوروي. په دې هیواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي، او دا ویلی شو چې ټولې نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوې دي. له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وخت په وخت اندېښنه څرګنده کړې ده، او داسې راپورونه هم خپره شوي چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. د ګلبهار افغانستان غوره لیک کرکټ لوبو په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د ودر شومندو په توپیر ماته ورکړه. تمه ده چې نن به د شلو ورونو د سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیک تیر جمعه په متحده عربی اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر تر 28 دوام کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای په استانبول کې سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قدس لګري ته ننوت. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیه له عمق خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلې دی چې قونسلګری ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي عربستان یو سخت منتقد بلل کیږي. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریال د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریایي پر خبریال ویکتوریا مارینو وا جنسي تیری شوه او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتات په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا مارینو وا مړی د اکتوبر په 6 د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. په کینیا کې پولیس او د سر صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوې پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو پر نوویل پیښه هغه مهال وشوه چې بس وښوید او واوښت. د پولیسو یو مسؤول وویل موټروان کنټرول لاسه ورکړی و. د کینیا د سر صلیب سیمه ییز مسؤول بیا وویل چې دا ټکر د پلازمینې نایروبي شمال ته په نږدې 200 کیلومتره کې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ او ویل چې د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي.
اسلامي همکاریو سازمان د هغوی ملاتړ په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر ښه اغیز ولري.
افغان چارواکي وایي هڅې کوي ټولو د جګړې وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون دغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي.
یو کورنۍ د لس کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوچي غوړي به ورکوئ چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه کمه شوې او له ایران سره بیا زیاته شوې ده.
پاکستان هم خپله مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بالاخره مجبوریږي چې د بلې لارې نه تجارت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه یې ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. که غواړی د افغانستان د ملي شورا د تاریخ او دا چې دا شورا کله په افغانستان کې ایجاد شوی نور معلومات واوري د ژوند په شیبو کې پروګرام ته وښی.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله. هغه کې یو څلو یو لستنه دی غړي وله.
د اساسي بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونه په دوه منې مای کې مهیروي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په /15 په صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللې او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. احمد چبر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ ته او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلا جان عبدالبدی سیاد د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسه لکه د اسلامي همکاریو سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونږه کړنې ستای او دغه همکاري لري د مونږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا را بخي. اسلامي همکاریو سازمان چې هغه د ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر څه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په بی اعلامی کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغله وسیمین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستی حمله په سخت ټکیو وخندلې. نو موري د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او یې ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېل خواوي دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپل خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سیشن بی د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامی چې یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. پورستوی کې پننګرهار، هلمند او څونورو ولایتونو کې د ولسی جریده د کاندیدانو پر کمپاینونو خنړی بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بی د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسی جرګې کاندید صالح محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تن نور نوماندان وشل شوی وو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره پر تیاری او خبرې کوو. ورځې وروسته د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما خپور کړی ویل شوي انتحاري حملې او نورې بمې چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله د تېر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې یوویشت زیاته شوې ده. پر تلفاتو سربیره د وچکالۍ تر څنګ جګړو هم سکال په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړی دي. اوچا یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 250,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له اصلي مینو نورو سیمو ته انکړه شوي دي. افغان چارواکی وایي هڅه کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون بیا هغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هغه ناورین دی چې تلفات او د پام وړ زیانونه یې اړولي. روان میلادي کال شاوخوا 2500 افغانانو پلې مینې پرېښي او بې ځایه سوي دي. افغان حکومت دغه موضوع ته په اشاره سره وایي چې بې ځایه شوی ته د مرستو بهیر روان دی او همدا شنه هڅه کیږي چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوی افغانان خپل اصلي مینو ته استانه کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې لټه کې یو چې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو او د جګړو له امله د بې ځایه شویو ترمنځ تفکیک وکړو. هغه څوک چې بیرته سیمو ته نشي ستنېدلی په موقتو کیمپونو کې ورته دوامدارې مرستې وکړو او هغه څوک چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وي وهڅول سي چې په داوطلبانه ډول خپلو اصلي مینو ته استانه سي. ښاغلی فهیم وایي د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي او همدا شان لسګونه زره افغانان د جګړو له امله له اصلي سیمو بې ځایه سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې نږدې 2500 تنه د نامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جګړو د شدت له کبله د بادغیس، کونړ، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی او پروان ولایتونو څخه 28000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د یادو بې ځایه شویو 45% خلکو ته بشري مرستې رسېدلې خو پاتې 55% یې لا هم له مرستو نه دي برخمن سوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي بیا وایي د هغو شکایتونو له مخې چې دوی ته رسېدلي دي بې ځایه شویو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
شکایتونه راغلي، موضوعات مو څېړلي، کومک و مرسته ورسره نه رسي. یو کورنۍ د لس کسه تاسو ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوتي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي. د خلکو هیله دا ده چې باید د دې سره کومک و مرسته وکړي او دغه ناورین سره پای ټکی.
پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تر یوه بریده ستونزمنۍ خو وایي د نامنیو دوام په ځینو سیمو کې د مرستو رسولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. د ښاغلي فهیم په خبره ټولې نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو او ریډیو سهار ته بجی او اتلس دقیقې دي. پرون د اکتوبر لسمه دام ده منی نړیواله ورځ وکت هم افغان چارواکي په دې اړه چې تر اوسه پورې څومره په اعدام محکوم شو دغه سزا په افغانستان کې تطبیق شوې څه نه وایي. خو د محبسونو او توقیف خانو عمومي مسؤول ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې اوس په سلګونو په اعدام محکوم شوي اوسي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې په خاطر دې په بیلابیلو حکومتونو کې داسې خلک هم اعدام شوي چې د اعدام مستحق نه ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان په زندانونو کې اوس مهال 55 تنه په اعدام محکوم موجود دي. په افغانستان کې دغه شمېر بندیان په داسې حال کې په اعدام محکوم شوي چې له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام په سزا د محکوم شوو زندانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د مختلفو حکومتونو په واکمنۍ کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د کموالي له امله داسې کسان هم اعدام شوي چې د اعدام د جزا مستحق نه وو. د دغه کمیسیون رئیس لال ګل لال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2001 کال نه په دې خو باندې تقریبا تر ډیر وخت پورې زمونږه یو قضایي اورګانونه دي جوګنه و چې په بعضی مهم قضایاو کې دي هغه څه چې د قوانینو تقاضا ده چړنی او قضاوتونه کړی وي. په هغه وخت کې مونږه ډیر داسې قضایاوي لرو دي د امونو چې مطلق بې ګناه خلک پیدا محکوم شوي او بل اخره اعدام شوي هم دي، او که هر څوک دې بیلګه غواړي زمونږ سره اسنادونه شتون لري.
خاغلی لال وویل سره لدې چې په ورستۍ کلونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو لوړولو ته کار شوی، خو څرنګه چې د اعدام موضوع د انسان د ژوند اخیستل دي، باید په څېړنو، قضاوتونو او حکمونو کې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د 2018 کال په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د 12 بندیانو د اعدام حکم صادر شوی و چې پر یو تن دغه حکم عملي شو. دغه سازمان وای په 2014 میلادي کال کې سباند شپک سو تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوی و چې له دې ډلې یوازې شپک تنه چې په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوی و د سرخی پله په زندان کې اعدام شول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د انسان اعدام پکې پلی نه شي، خو په افغانستان کې په ډېر احتیاط سره د دینی او مدني قوانینو له مخې عملي کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
هم په پخوانی قانون جزا او هم په کود جزا کې هغه مواردو کې چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد باندې جرایم وي د اعدام جزا لرو. په همدې ډول په هغه مواردو کې چې عمدي جنایات وي هم موږ د اعدام سزا په قانون کې پیشبینی شوې ده.
د افغانستان د جزا د قانون د 120 ماده پر اساس هغه کسان چې د نسل وژنې، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور، چاودنو، اختطاف او د برمته کولو په جرمونو کې چې د خلکو د مړینې لامل ګرځي لاس ولري، د اعدام په سزا محکومیږي. د راپورونو له مخې روسیه، چین، سعودي عربستان او ایران د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د خلکو اعدامول پکې ډیر دي، او ځینې هیوادونه شته چې د اعدام پر ځای بدیلې سزاګانې لکه د اوږدې مودې او عمري بند او نور فزیکي سزاګانې په پام کې نیولې دي.
دغه راز وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې هم د ټاکنو پر موضوع خبرې کوو. په ټاکنو کې د خلکو ګډون د خلکو حق دی، خو اوس به د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې موضوع ته مخه کړو. راپور نوای د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان سوداګري کمه کړې ده. په راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي هیواد ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده. تفصیلی د سلیمه مسالې په راپور کې
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان تقریبا 80% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرف نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملوي. ایرانیان دغه په خپل احصایه کې شاملوي، اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي. نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد دی.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا له خوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په نسن تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي افغان حکومت له ایران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان علی کوزی ویل بل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی زاپکۍ او ترانزیتی زاپکۍ او افغانان بلاخره مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانسپورټ او د پیسو د انتقال او وخت زمانه او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه خاصګان دي پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.6 میلیارد ډالر څخه 900 میلیونو ډالرو ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدی چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران د جرمني سفیر اظهار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څنګه ایرانی ډیپلوماټ بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلوماټ تورن شوی چې د یوې ډلې مشري یې کوله او غوښتل یې په فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض یې ورته وکړ چې ایرانی ډیپلوماټ یې څنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشن بی پورس شپږ څلوېښت کلن ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسدالله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې له 1500 کیلوګرام چاودیدونکو موادو او وی انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغه کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبه په ورځ ویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یو توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحد ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړی دی هغه ته باید رای ورکړي او زه کورس خپل رای راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دا غسی کیسې لکه دا اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي رای به مو استعمال کړي خپل رای به مو مور کړي او څوک په هیڅ سره نه درګرځي او دا معلومه ده مشخصه او هر وان ته معلومه ده چې چیري راي ورکي و ذکر ته نو هغه به تاسو هیڅ په درد ونه خوري. دا اینده د پاره بس دا راي سیری چې و ناس ته ورکول سي و سلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه عطل تر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې سوي دي او موږ ته یو اساس وخت یې او اساس دیموکراسي موږ ته سمته کیږي. نو موږ د ګزه د ګران وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او تاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان اګه کړي. موږ تاسو باید ګران وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. فرق دی چې تاسو ما دا پیغام واورئ، د ازادي راډیو څخه مننه کوو. بیا هم تاسو سره هیله لرم چې خپل څه خوښ کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پیژني نه قومیت. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په اسپټون کې ماشین کې مو پریښو، کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. پیغامونه مو هم د انتخاباتو په ارتباطو چې وای باید خلک هغو چاو ته رایه ورکړي چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه دي. انتخابات هم را نږدې دي، و ورځې وروسته د تلې په 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. ازادي راډیو اورې د انتخاباتو په اړوند راپورونه خپرو. د انتخاباتو په ورځ هم له تاسو سره یو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې با د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د هلمند والي ویاند عمر زواک دا پیښه تاییدوي، خو وایي د تلفاتو دقیق شمیر په اړه تر اوسه راپورونه نه دي رسیدلي او په دې اړه څېړنه کوي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هغې دا څرګندونې له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې پرون په یوې خبري کنفرانس کې وکړې. د ګلبهار افغانستان غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده نن به د 20 اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. له جرمني چارواکو تایید کړه چې یو تن د بلغاریایي خبریالې ویکتوریا مارینو وه د وژلو په تور نیولی دی. او په کینیا کې پولیس او د سلسلې چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوه پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم واورې. پته مو ده ولولې وبخې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا هغه کې یو څلو یو لستنه د دې غړي ولو.
د ژوند په شیبو کې به په افغانستان کې د ملي شورا د چې ملي شورا څه وخت تاسیس شوې ده په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د اساسي بشري حقوقو بل 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې دې چې دواړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د ورزش په برخه کې د یوې نوې بریا په اړه راپور لرو. 40 کلنه افغانه سمیرا اصغری د المپیک د نهه کسیز نړیوالې کمیټې د نوې غړې په توګه وټاکل شوې ده. د المپیک نړیوالې کمیټې رئیس پر دې مقام د سمیرا د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو لوبغاړی د دې کمیټې غړي کېږي. سلیمه مسالې نور جزئیات اوروي.
سمیرا اصغری چې 40 کلنه ده، د المپیک د نهه کسیزې نړیوالې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوې ده. د دې کمیټې رئیس توماس باخ وویل میرمن اصغری په افغانستان کې د ښځو د سپورت د ودې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د هغه په خبره سمیرا اصغری د ښځو د باسکټبال د ټیم کیپټانه و چې وروسته د سپورت په اداري برخه کې څو دندې پیل کړې. میرمن اصغری وویل تاسو پوهیږئ چې په څو دلایلو
دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره اسانه کار نه دی. هغه زیاته کړه چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ورزشکارانو د راتلونکي لپاره به کار کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره هیوادونو ته چې دغه صحتو ته زیاته اړتیا لري. د فرانسې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت تر پخوا بهتره سوی دی. سمیره ازغری ویلی د افغانستان د المپیک کمیټې او د ورزش د امریت مننه چې له کبله په افغانستان کې د سپورت وضعیت بهتره سوی دی. اغلی ازغری په خپلو خبرو کې ویلی چې د افغانستان د المپیک له ملي کمیټې او د سپورت له امریت سره یې کار کړی او د نجونو د باسکټبال د ټیم غړی و. د المپیک